السلام علیکم او سهار په خیر پابنسان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیلوو په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره نن دوشنبه ده د مرغومي یجدي شپاړسمه د جنوري شپږمه په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو تحولاتو په اړه له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سي دروختیا وزارت وی په ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي ټاکل سوي د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي
در شش ماه نخست
د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړ شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي
په مجموعي توګه 1200 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیه ټول عدلي او قضایي مرکز ته د ستړلو لپاره لیږل شوي دي
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل امریکا د خپل ملي ګارد څلورویشت سرتیری افغانستان ته لیږي د دوغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پماني مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول خو ټاکل سوی چې د پنځمې په ورځ له تگزاس څخه افغانستان ته روان سي دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیر کړي او مسؤلیت به د امریکایي قومندانانو ساتنه وي ټاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شورونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وشو چې د ایران په بیرغ پوښل شوی وو مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی په افریقا کې د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید په اډه کې ورانی پېښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شاتم بول سوي او د برید په نتیجه کې لګېدلی اور هم مړ سوی دی او شپشتنه جرمنیان د ایتالیا په یو ترافیکی پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایتالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې ولسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د شلو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ دي. دغه راز یولس نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لخپل ایرانی سیال سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې.
غته داد ورکړه چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو تامنیتی موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی او د سولې خبرې بیا پیلوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي.
نونس ریګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي.
د ټاکنو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په ورزګان کې کاروبار اغیزمن کړی.
خو چې د ټاکنې سوي دي زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په پنځه شپږ ورځ زموږ په ورځ هم سپیدا کوله.
په بهرنیو موضوعاتو کې د عراق پارلمان له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبري مجله تر اونیو بجو دوام کوي. خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس واک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا او شترسیدلې او په سیمه کې د کړکیچ ترمنځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې له امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکا کړی ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواش وکل چه لامریکا چخه با غچ واخلی او امریکا هم بول چه ده ایران برید با بی زواب پری نشدی. ده افغانستان ده ولس مشر یو ویندوی دوا خان مینپال تیرش با ده افغانستان ده ولس مشر محمد اشرف غنی او ده ایران ده ولس مشر حسن روحانی ده تلیفونی خبرو پاره آزادی رادیو تا موبیل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
under my leadership America's policy is
زماتر برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو لمینځ به یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماټان سرتیری ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز ول ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهداف کوم حمله وکړي امریکا به د ایران 25 صاحب وو ولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حمله هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حملې وکړي ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حملې وکړي زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حملې وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وړاندې د پاکستان جمهوری ریاست او اجرایه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
وسلول طالبان وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی. د طالبانو په خبره چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره د دوی د مرکزي ټیم او طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې بشپړې سوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازی ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلول وي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندې په 22مه په موقت ډول ودرول سوی. په هغه وخت کې طالبانو اعلان وکړ چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي څو له خپلو رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. بیا طالبانو دا هم تایید کړ چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایي سي او توافقنامه لاسلیک سي. که څه هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وای تمه لري چې د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
زه دونه خبر يم چې د دې هفته په پای کې د خلیلزاد مذاکرات کوي چې نو هر وخت چې تللی دي یو ورځ دوی پکې دوی نو مذاکرات شروع کیږي کېدای شي سه شنبه او چهارشنبه دي شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي.
دا چې دا مذاکرات تازه شروع کیږي بیا هم نتیجه ورکوي د افغانستان د سولې په پروسه کې حتمن تاثیر لري. تمه لرو چې دواړه خواوې پایلې ته ورسیږي او دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې له بین الافغاني خبرو وړاندې اوربانه وکړي. که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي و چې امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي و چې طالبان په دې اړه له خپلې رهبرۍ سره مشورې کوي. تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو سره لس پړاو مذاکرات کړي. له دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي. طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات یو ځل د تیر میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر له لوري لاغوه شول چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. امریکا تیره میاشت له طالبانو سره دغه مذاکرات له سره پیل کړل، خو له شپږ ورځو خبرو وروسته په موقت ډول ودرول سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکا خبریدونکو ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حد سو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری ونتوانېدل د کرسمس او د نوې میلادي کال د جشن پر مهال د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای یو میز ته کښینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیری شی وکولی سي په روانه دسمبر میاشت کې له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. خود لیکوال په باور که امریکا وتوانیږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستانه کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنی وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لاره پرانیزي. د لیکوال په باور خود طالبانو رهبری تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې او داسې نشکري چې دغه ډلې له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې ولس دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسل کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګزان یو پولیو ناروغۍ د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه شوي وو. د اونیزې په لیکنه دغه استازو د ماشومانو د ګزان یا فلج ناروغۍ د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یو حده بریالي بللي دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزې په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزې ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای شي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزړ یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې په کابل کې د ریګریشن 19 کارځایونه او د خوشتو شلبټي تړلې دي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملی اقداماتو په ترڅ کې یکشنبه د کابل ولایت د پغمان پولیس والی کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
نو نس ریګریشنونه دي چې ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه ووځي.
د ښاغلي میوندي په خبره د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابر شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی:
دغه ریګریشنونه چې دلته یې فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورو یې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریزې ودانۍ، حمامونه او ښارګوټې له دې امله تړلي ول چې د سون له معیاري توکو استفاده نه کول او د ښار هوا یې ککړه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو 12 مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پورزګان کې خلک وایي چې د ټاکنو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په دې ولایت کې کاروبار اغیزمن کړي او زیات کسان پانګونې ته زړه نه ښه کوي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د ولسمشریزو د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار منفي سیوري غوړولې دي.
ډېره منفي اغېزه کړې ده. مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي.
مچ ولایت په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري، وایي د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار زیاته اندازه منفي اغېزه کړې.
اوس چې دغه ټاکنې منځته راغلې ده، دغه سلسله روانه ده. په ورځ کې 1500-1600 موږ کار کوو، یعنی کاروبار بیخي په ټپه ولاړ دی. کله چې نو افغانستان خو داسې اوس دی چې خلک وایي د بحران طرف ته به ولاړ شي، نه چې څوک نس کولای چې مصرف وکړي یا خپل پانګونه وکړي.
زین الله بیا په ترینکوټ ښار کې روزانه کوي او د همدې لارې څخه خپلې کورنۍ ته د هرې شپې ډوډۍ په لاس راوړي. غوای تر ولسمشریز ټاکنو وړاندې ورځنۍ لاسته راوړنه شوه، خو د میزان له شپږمې نیټې څخه اوس ورځنۍ کاروبار مخ پر شا روان دی او ډېرې داسې ورځې راځي چې تش لاسونه کور ته ورګرځېږي.
پی اغېزه خو دونې کړې ده چې مخکې به موږ د منار سره ودرېدلو، خامخا به څوک پیدا کېدی چې دلته موږ سره لاړ شي، کور راته جوړ کړي، تعمیر راته جوړ کړي. خو چې دا ټاکنې شوي دي، زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په 15 شپږ ورځې موږ خپل روزانه پیدا کولی.
د ښار په یو بله څنډه کې مو د سرافانو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کړی. دلته هم سرافان د ټاکنو د پایلو ځنډ اندېښمن کړی دی. یو تن سراف حاجی محمد وای د ټاکنو د پایلو له ځنډ سره یې د اثارو بیه هم پر خپل ټاکلي قیمت نه ده پاته سوې.
سیاسي تحولات چې دي د انتخاباتو د اروزه تاثیر د ازموږ په کاروبار کې، ځکه چې کله کشمکش ته دا خبره سره ووځي دا سکه کښته کېږي، یعنې کې دغسې خبره اوارۍ ته سره ځي نو بیا بېرته دغه مروجه سکه چې د افغاني ګوج دا بېرته سمېږي د کادر په مقابل کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي چې پرایو دې ملنډې نه وهل کېږي او نه دې هم سوداګري پرې کېږي، ځکه دوی زیاتوي چې هره رایه د سر په سودا کارولې ده. د شکایتونو کمیسون مسؤلین وایي چې دوی بوخت دي څو شکایتونه وڅېړي او حق و حقدار ته وسپاري. دوی ژمنه کوي چې د هیڅ یو نومان حق به په بل نوماند ونه خوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د عراق پارلمان له خپل هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د خپل هیواد له پارلمانه غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 5000 پوځیان او پوځي پرسنل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې هم دا راز راغلي، د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکړي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل، سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمه لپاره یو لازم الاجرام مهالویش جوړ کړي.
کامل على الارض العراقيه
لبل خاده عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړمار ووشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصرالله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل، تر کومه ځایه چې د عراقیانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو، د ابوالفضل عباس درانه بچیان به په عراق کې یوه امریکایي پوځي ته هم اجازه ورنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې سوي چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه سوي او 40000 نور ژوبل سوي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو د خدای پماني مراسم پرون په نیویارک کې جوړ شوی وو. تکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سیشنبه د هغه په پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. ایران وایي تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیانو ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په دې برید کې د امریکایي او کینیايي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ندي ویل سوي. او شپږ جرمنیان په ایټالیا کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړه سول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاد، نوم څه دی او په پکتیا کې څه کاروبار کوي؟
وعلیکم السلام، زما نوم جنغه ده.
جنغه ورور، څه کاروبار کوي؟
زه خو دلته پارکینګ جوړ دی، پارکینګ کې بس مصروف یم.
څومره وخت کېږي پارکینګ دی جوړو؟
دا پارکینګ وو دي سو خاصه اوس 15 کاله بکیږي.
یو موټر پر سر تاسو روزانه پیسې اخلي کده میاشتې؟
نه روزانه اخلو.
یو ځل چې موټر ودرې ده بس پیسې اخلي؟
وو یو ځل سو ودرې ده وو ته بس انشاء الله ونی دی